نو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاس د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. نن چهارشنبه د 1404 نیویم شجیر شمسی کال د لیندۍ څلورمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره برابره ده. د ازادي رادیو دا نیم ساعته پښتو خبري مجله د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکور سوي هلیکوپتر د سپرلۍ د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي. دا به هم واورو چې د بګرام زندان رئیس وایي د کابل بانک یو لوړ پوړی یو لوی پوروړی په بخښنې سره خلیل الله فیروزی له بګرامه کابل ته انتقال سوی دی. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، لکه چې وړاندې مو واوریدل، د په افغانستان کې د په فاریاب ولایت کې د لویدلي تیارې په اسیرانو کې د مالدووا حکومت وایي چې د دوی وګړي هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکې نسکورول شایي یو پلان سوی پرونکی عمل وي. د خبرونو تفصیل، د مالدووا حکومت وایي په هغې هلیکوپتر کې چې پرون مازدیګر د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د طالبانو لاسته ورغله، د دوی درې وګړي هم شامل وو. دغه هلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له کبله د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې وه چې درې تنه سپرلي پکښې ووژل سوه او پاته 12 کسان یې طالبانو اسیر کړه. د مالدووا صدراعظم ویلي د دې الوتکې دوه پیلوټان او یو انجینیر په هغو کسانو کې دي چې وسله درکه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې په ورکو سوي اسیرانو پسې د پلټنې عملیات پیل کړی دی. د طالبان ویان قری یوسف احمدی بیا ادعا کړې چې له دغې الوتکې څخه 15 کسان اسیران نیولي چې زیاتې پوځیان دي او خوندي ځایونو ته انتقال سوي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال، طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د یاد انسټیټیوټ یو غړي نعمت الله ابراهیمي نن په کابل کې د دې څېړنو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې دغه څېړنه یې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په څه باندې 9 میاشتو کې ترسره کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمي بیا وایي چې دوی ته هم داسې شکایتونه رسېدلي او د کنټرول لپاره په یو پالیسی باندې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د دغه ریاست خبر پڼه وایي چې دغه کس عبدالقیوم نومیږي او له دریو کلونو راهیسې د ډیموکراسۍ او نظام پر ضد کتابونه او مجلې خپرولې. خپلې ډلې ته یې ځوانان جذبول او له ګوښونکي شبنامې خبرولې. په اعلامیه کې راغلي چې له دغه کس څخه څو جلده کتابونه د حزب تحریر مجلې او یو پایا کمپیوټر لاسته راغلی دي. او د بګرام زندان مشر میر صاحب ګل وایي دوی د ولسمشر د یوه حکم له مخې د کابل بانک پوروړی خلیل الله فروزی له بګرام زندان څخه د کابل 23 ریاست ته انتقال کړی دی. نوموړي نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په غونډه کې دا خبرې وکړې. د بګرام زندان مشر وویل ولسمشر په خپل حکم کې د ناروغۍ له امله له بګرام څخه کابل ته د شغلې فروزی د انتقال غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د امنیت له 23 ریاست څخه چا شغلې فروزی ته د بهر وتو اجازه ورکړې وه. اوسم څو نړیوال خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکې نسکورول شایي یو پلان سوی پرونکی عمل وي. دوی وایي د ناټو متحدین هڅه کوي هغه څه وپوښي چې ترکیې ځواکونو پرون وکړه. دغه روسي الوتکه پرون ووشته سوه او یو پیلوټ یې ووژل سو. لاوروف وایي مسکو د دې الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او آماده دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې شریک کړي. په همدې حال کې د په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلي هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وشتل سوی موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. الکساندر اورلوف د اروپا یو راډیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلی چې د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د دغې روسیې جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه دی چې پرون د سوریې او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشته سو چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقص کړی دی. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځنونه په پراشوټ کې وغورځول، خو یو یې له مځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او بل یې لاته راکوو. په همدې حال کې د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تورنوي چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دی وایي ځینې ترکیه چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې په هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداری ورکړی چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایي وځنډول سي. د اوکراین صدر اعظم ارسین یاتسینوک وایي هیواد د ټولو روسي شرکتونو پر ترانزیت الوتنو بندیز لګولی دی. نوموړي نن په کیف کې د کابینې په غونډه کې د خبرو پر مهال د زیربناو له وزارت څخه وغوښتل چې په رسمي ډول روسیې ته اعلان وکړي چې د اوکراین هوایي حریم د استثنا پرته د ټولو روسي شرکتونو پر مخ تړلی دی. تېر میاشت دواړو هیوادونو د یو بل په وړاندې د الوتکو پر کښېناستو بندیز لګولی و. یاتسینوک دغه راز ویلي چې حکومت یې پرېکړه کړې چې د اوکراین د نفتو حاز په نوم د تیلو او ګازو شرکت ته امر ورکړی چې د روسیې څخه د طبیعي ګاز اخیستل ودروي. د اوکراین صدر اعظم د دې پرېکړې اصلي دلیل د اروپایي او روسي ګازو بیې ښودلې او د اروپایي ګازو بیې ډېره ښه بللې ده. تر دې وړاندې د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګازپروم ویلي و چې اوکراین ته یې د ګازو لېږل درولي ځکه کیف ته اړتیا وړ بیې په ورکولو کې چې باید له وړاندې روسیې ته ورکړل سوي وای پاتې راغلی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکور سوي هلیکوپټر د سپرلي له خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په کار نه ده چې افغانستان د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه وکړي.
خاصني چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، کله پاکستان لارو نزور تجارت په شروع یو کله پاکستان لار نه وزمي په همیش.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره استفاده کوي.
د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نهایي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړ کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ به واورو چې د شوزو په نړیواله د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ نن په کابل کې ولمنځل سوه.
و هم دیگر پذیری در جامعه ما حکم فرما شود.
د افغانستان لومړی میرمنه بی بی گل غنی و د دوغ او نور مطالب او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو او ردو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فاریاب ولایت کې د نسکور سوي هلیکوپټر د سپرلي د خلاصون په هدف یې هڅې پیل کړې دي. د راپورونو پر اساس نن یوې هلیکوپټرې د فني او تخنیکي ستونزو له کبله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. البته دا د یادونې وړ ده چې سپرلۍ د سه شنبې په ورځ د هلیکوپټر کښېنستلی دی. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوي هلیکوپټر سپرلۍ وسلوالو طالبانو چیرته انتقال کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف طرف
فاریاب دی وای تیر ورځ له غرمی وروسته له مزار څخه فاریاب ولایت ته تلل چې د تخنیکی ستونزې له امله د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړي چې د ناسته په ځای کې وسلوال مخالفانو د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې. دوه سرتیری وژل سوي، د هلیکوپټر یو کس عملی هم وژل سوي ده. اته لس کس چې دوی بهرنیان دي وسلوال مخالفانو له ځان سره وړي دي او اوس هلته عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکور شوی میولس ډول هلیکوپټر په یوه شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې افغان سرتیری له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بل خوا وسلوالو مخالفانو د اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د هلیکوپټر 15 تنه سپرلی وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامې کې ادعا شوې چې هلیکوپټر دوی وشتلی او برمته شوي کسان یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې د برمته شوي سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشی که از دفتر مطبوعاتی
دی وای هغه راپورنه چې د لومړی لیوا د مطبوعاتو له دفتر څخه موږ ته رسیدلی دي. دوی سیمه تمرستندوی ځواکونه استولې کله چې استول شي سرتیری د هلیکوپټر ځای ته نږدې کېدل د دولت د وسلوالو مخالفانو له کمین سره مخ شوی. د تیر شپې تر ناوخته هلته جګړه روانه وه. په تیرو څو میاشتو کې د ملي اردو د سویم هلیکوپټر دی چې د تخنیکي او فني ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي. څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر رانسکوره شوه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مرژوبله واړوله. له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکوره شوې وې چې مرژوبله یې هم درلوده. په کابل کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ مطبوعاتي څانګه وایي چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو راپورونه دوی ته هم رسېدلي. دوی په یوې اعلامې کې ویلي چې د سپرلۍ په عملیه کې کوم امریکایي سرتیری نه و موجود او رانسکوره شوې هلیکوپټره د افغانستان د دفاع وزارت قراردادي وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د بګرام زندان مشر وایي چې د ولسمشر اشرف غنی د یو حکم په اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت 24 ریاست ته انتقال شوی دی. میر صاحب کول دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون په هغه غونډه کې وکړې. ورته چې د لوی څارنوالۍ پولی چرخی زندان او شار جوړونې وزارت استازي هم ورغوښتل شوی وو. جمهوری ریاست تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د یادې موضوع څېړلو ته ټاکل سوی پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي. له اسدالله لودین څخه نور تفصیل اورو.
له زندان څخه په موقت ډول د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي خوشي کول او د ښار جوړونې وزارت له خوا له هغه سره د یو ښارګوټي د جوړولو تړون په یو جنجالي بحث بدل شوی، خو په قضیه کې ښکېل کسان هر یو ځان ته براءت ورکوي. اوس په دې قضیه کې د ولسمشر د ښکېلتیا اوازه هم توده شوې ده. د بګرام زندان مشر میر صاحب ګل وایي د روان کال د اسد په 12مه دوی د ملي امنیت د 24 ریاست په سپارښتنه خلیل الله فیروزي له بګرام څخه د کابل 24 ریاست ته انتقال کړ. ښاغلی میر صاحب ګل د چهارشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته وویل چې 24 ریاست ورته د ولسمشر حکم وړاندې کړ چې خلیل الله فیروزي د درملنې په هدف له بګرام څخه کابل ته راولي. که څه هم د میر صاحب ګل خبرې د مشرانو جرګې له دې غړو سره د دیالوګ په شکل وې او تسلسل نه درلود، خو په یوه برخه کې یې داسې وویل:
تاسو که مکتوب وایئ په هغه کې نوشته کړي چې په امر د رئیس جمهور، زه په هیڅ هم هغه نه کوم، په دې خاطر که رښتیا وایي که دروغ وایي زه مجبور یم. د رئیس جمهور امر دغه فیروزي هم په تلیفوني امر راغلی دی.
نوموړي وویل چې فیروزي د شکر ناروغي لري نو ځکه یې درملنې ته ډېره هڅه کیږي. د بګرام زندان مشر وایي په کومه ورځ چې خلیل الله فیروزي د هوشمن ښارګوټي تړون لاسلیک کوه نو نوموړی د امنیت په 24 ریاست کې وو، خو معلومه نه ده چې چا له 24 ریاست څخه ښاغلی فیروزي په موقت ډول آزاد کړی او دا زمینه ورته برابره کړې چې د یو ښارګوټي تړون لاسلیک کړي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د دې موضوع د وضاحت لپاره د لوی څارنوالۍ، پولي چرخي زندان، ښار جوړونې وزارت او د ولسمشر د فوقالعاده استازي له ادارې څخه استازي ورغوښتي وو. په دې غونډه کې د ولسمشر د فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د دفتر یو استازي وویل چې ضیا مسعود د معلوماتي خلا له امله د هوشمن ښارګوټي د تړون د لاسلیک کولو په غونډه کې ګډون کړی وو. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلای وایي چې له 24 ریاست څخه د خلیل الله فیروزي د راخوشي کېدو په ګډون د دغه قضیه ځینې اړخونه ګونګ دي او باید ولسمشر په دې اړه وضاحت ورکړي.
وخت کې یک جنرال ما شما کې د وجد نشسته ور مل
دی وای کړ چې زموږ یو جنرال مجبوریږي چې دغه کس د ناروغي په پلمه کابل ته راولېږي او دلته بیا یو قرارداد امضا کړي. ولسمشر باید له دې خپل لیک او حکم څخه دفاع وکړي. والي 24 ریاست د ولسمشر په استازیتوب مکتوب لیږلی او دروغ وایي. ولسمشر باید خبری کنفرانس ورکړي او د ځان دفاع وکړي.
دفاع وکنه
له حادثو سره سره د جمهور ریاست مسولین خبرې کولو ته حاضر نشول، خو له دې وړاندې خپل ولسمشر د همدې موضوع څېړلو ته کمیسون ټاکلی دی. دغه کمیسون هم ویلي چې څېړنې پیل کړي او په نږدې وخت کې به د خپلو څېړنو نتیجه جمهور ریاست ته وسپاري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره استفاده کوي. د یاد انسټیټیوټ مسؤلینو نن په کابل کې د دې څېړنې د نتیجو د اعلان پر مهال وویل یاد څېړنه په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په څه باندې 9 میاشتو کې ترسره کړې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی ته هم داسې شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره پر یوه پالیسی باندې کار کوي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې 9 میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه.
طالبان د صف فعال سن
دی وای په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څو موندل که څه هم حقانی شبکه په جګړه کې ډیره فعال ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعال نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي،
نظارت کونه او قانونمند بسازه.
د پداسې حل کې د چله دی وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپل اندېښنه ښکاره کړې او ویلي و چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړي د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبري نه هي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړ کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړئ سو او پرینر د چې د ارزښتونو خلاف پرونی موت.
دا په داس حال کې دا چې په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیزو رسنیو پر استعمال باید محدودیت وضع شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په کار نه ده چې افغانستان د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه وکړي. دغه اداره دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي له هند سره خپله سوداګري زیاته کړي او زیاته استفاده بل له پاکستانه پر غزیدلو لارو کوي. افغان چارواکي وایي کابل زیاته لیوالتیا لري چې له هند سره خپل تجارت زیات کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په ترانزیت کې ستونزې موجودې دي او لا هم حل سوي نه دي، خو د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي چې هڅه کیږي له هند سره خپل تجارت زیات او زیاته استفاده به له پاکستانه پر غزیدلو لارو کوي. د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور له مخې افغان سفیر شهید محمد عبدالی چې د هند وارداتي سازمانونو فدراسیون ته وینا کوله وویل له هند سره د تجارت اهمیت په پام سره افغانستان غواړي د واګه بندر لمځکنیو او د هند اتاری سیمې د ریل ګاډي له لارو څخه زیاته استفاده وکړي. د یوازنی لارې وبللې چې کابل په مرسته کولی سي له پاکستان پر غزیدلو لارو خپل مالونه هند ته په اسانۍ او ارزانه بیا انتقال کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې له هند سره تجارت د افغانستان په ګټه دی، په دې شرط چې پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره بیا ځینې سرغړونې ونه کړي یا هم افغان تجارانو ته ستونزې جوړې نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال وویل چې د پاکستان حکومت سیاسي وضعیت په پام سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، خپل تعرفه یې له مخکنی خبرداري پرته لوړ کړي یا هم د افغان تجارانو د مالونو مخه نیسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان ته پکار ده چې د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه ونه کړي.
حکومت ته پکار ده چې نورې بدیلې لارې هم ولرو، داسې نه چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو. که د پاکستان لار ونه زموږ تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزموږ به نه شو. نو حکومت ته پکار ده چې د هغو سره که چېرې آینده کې داسې مشکلات جوړېږي، موږ باید خپل په قرارداد کې نور ملکتونه هم باید رادخل کړو. څه وخت چې موږ د افتا قرارداد که داخل وو، موږ باید سار کول هېوادونه چې زموږ ورته ضرورت وي او زموږ سره تجارت وي، هغه به هم په دې کې داخل شي. څه وکولی شو که یوازې زموږ زور نه وي، د هغو مملکتو زور هم پر هغه مملکتو باندې وي چې د هغه د بعضې قراردادو څخه سر
افتا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو په ټولو آسیایي هیوادو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د سوداګرۍ او صنایع خونوي پاکستان د مخکنیو تړونونو خلاف تیر کال د میوو په موسم کې هم افغان سوداګرو ته ستونزې او خنډونه ایجاد کړل. چې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ سول له کور څخه تر نړۍ پورې تر شعار لاندې نن په کابل کې ولمنځل سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې له ټولو عاملو خلکو څخه وغوښتل چې د اسلامي احکامو په نظر کې نیولو سره له خپلو کورنیو او ښځو سره ښه چلند وکړي او د میرمنو په وړاندې د مخکنیو دودونو او عنعناتو له پلي کولو څخه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یې د جماعتونو له منبرونو څخه د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي دي. نور حال سید کمال شاه عارف راکوي.
د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالو ورځې پاړه د جوړسو مراسم پر مهال په افغانستان کې د افغان میرمنو اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بلل سو او د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت د بشري حقوقو سازمانونو او نور بنسټونو څخه د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه وسوه. د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالو ورځې په مناسبت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه را بلل سوې چې د افغان ولسمشر د میرمنې بی بی ګل غنی ترڅنګ د شوز د حقوقو بیلابیل بنسټونو مسولینو او افغان چارواکو ګډون کړی وو. د افغان ولسمشر میرمنې بی بی ګل غنی د یادو مراسمو پر مهال چې سوله له کور څخه تر نړۍ پورې تر شعار لاندې ترسره سوه، له خلکو وغوښتل چې د ښځو په وړاندې له پخوانیو ناخوښو دودونو او عنعناتو کار وانخلي، بلکې د اسلامي اصولو له مخې ورسره چلند وکړي.
موږ باید له قرآن کریم څخه زده کړو او له خپلې ټولنې څخه د تاوتریخوالي ریښې وباسو او باید د خپلو خلکو په منځ کې د سولې او روغې جوړې فرهنګ پراخ کړو ترڅو زموږ په ټولنه کې سوله، آرامي، همغږي او د یو بل منلو فرهنګ حاکم شي
و هم دیگر پذیری در جامعه ما حکم فرما شود.
د یادی غونډې ګډونوالو ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پېښې زیاتې شوې چې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. د تیر لمریز کال په وروستۍ میاشت کې د فرخوندې په نوم یوه ځوانه میرمن په کابل ښار کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسان لخوا ووژل سوه. په وروستۍ یوه میاشت کې په غور کې بله ځوانه نجلۍ د یو شمېر وسلوال لخوا سنگسار سوه چې په کور دننه او بهر یې زیات غبرګونونه راوپارول. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې ځینې مهم پروګرامونه عملي کوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو سو مراسمو کې وویل چې د یو شپاړس ورځني کمپاین په پلي کولو سره به هڅه وسي چې په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي راکمولو په برخه کې عامه پوهاوي پروګرامونه پولیس کړي.
اطمینان می دهم که در کمپاینی که امروز آغاز می گردد
مک تاسو ته داد درکو کوم کمپاین چنن پیلیږي د تاریخوال سره د مبارزه په دې پیلیدون کې کمپاین کې زموږ سره روحانیون مردم دوسته او پاکستان ګډون لري هغوی به په خپل غږ سره د تاریخوال د مخنیوي پیغام د مسجدونو له منبرونو تکیه خانو د هیواد له مدرسو څخه د خلکو تر غوږونو پوري ورسوي
مدارس فیضیه کشور به گوش شنوا و یاری بخش مردم میرسانند.
میرمن نظری په دولتی پوستونو کې د شوزو گمارنی ته په اشاره سره وویل چې د افغان حکومت دا کار په واک کې د شوزو د شریکولو په برخه کې مهم ګام دی. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود خپل خبرو کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی یو غیر اسلامي او غیر انساني پدیده وبلله او ویل چې باید د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وسي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې له شوزو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 5% زیاته سوې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور سو له شوزو سره د تاوتریخوالي 2509 بیلابیل ډولونه ثبت سوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همداراز وایي چې نوې هڅې یې پیل کړي څو د دیني عالمانو په مرسته د شوزو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې له شد سره فزیکی او جسمی تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له تکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله شاوخوا دوه برابره زیات سوی دی. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون دغه راز په خپل راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو ویلي چې د روان کال د حمل له لومړۍ د سنبلې میاشتې تر پایه په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې تیر کال همدا موده 2403 مورده ثبت سوي وې. د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنرې قدرې یزدان پرست د چهارشنبې په ورځ خبریالان ته په دې اړه وویل
آمار را که ما اینک در دست داریم نشان دهنده
کومې شمیرې چې موږ یې لرو په هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 2.2% زیاتوالی شي. موږ د روان کال د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ښځو د وژنې 190 پیښې ثبت کړې دي.
د میرمن یزدان پرست په وینا د ښځو د وژنې له مواردو څخه څه باندې 100 پیښې ناموسي وژنې دي چې د 150 پیښو عاملین تر اوسه نیول سوي دي. د زیاته کړه چې د ښځو د وژنې ارقام تیر کال یوازې 1 مورد ثبت سوی وه. د بشر د حقونو په راپور کې د دې تر څنګ رواني، لفظي، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی هغه پیښې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال پکې زیاتوالی راغلی دی. راپور له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده عوامل د معافیت فرهنګ، اداري فساد، د تاوتریخوالي په پیښو کې د قومي متنفذینو لاسوهنه، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي، عدالت ته د ښځو کم لاسرسی او داسې نور موارد بولي. په همدې حال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنره قدریه یزدان پرست وایي دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره یو 14 کمپاین پیل کړی دی. دا وایي د همدې کمپاین په لړ کې به له دیني عالمانو مرسته وغواړي څو په دې برخه کې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي.
موږ دیني عالمانو ته مخه کړه او پریکړه مو کړې چې د عالمانو له رسمي شورا سره هم ناسته ولرو څو له دغې منفي پدیدې سره د منبرونو له لارې مبارزه او پوهاوی وکړو.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لخوا له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع قانون نه تصویبېدل د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي لامل بولي. دوی همداراز وړاندیز کوي چې حکومت باید د دغه پیښې د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي لپاره زیات کار وکړي او د ټولو لپاره عدالت ته د لاسرسي په خاطر زمینه برابره کړي.
له ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو د اورېدونکو څرګندونې اورو.
نبیلا زما په نظر دا ډیره لویه خبره او ډیر انسانان یعنی ټول خزه هم خزینه هم هم نارینه ډیر خفه کیږي ځکه چې دا تریخوالی کال په کال ډیر تر غوتې کم سي کچه کم راسي نور هم ډیریږي دا یعنی انسان ټول خزینه او ډیر په تشویش کیږي. حکومت ما په نظر خو 100% ملامت دی ځکه چې که علاقه په دې دولت کې یو سم قانون ورته جوړ کړه هیڅ کله نه په دومره شخړې په کورنۍ کې او یا هم دومره خشونت نه جوړېده.
منم شکریہ په افغانستان کې د خزه امنیت ډیر خراب دی. دولت زمون پښتنه دا ده چې خزه سره کومک وکړي کنه نو د دې وضعیت ډیر خرابېږي.
د ازادي راډیو ته روسیا وايي په ترکیه کې د دوی د جټ الوتکې نسکورول شایي له وړاندې پلان سوی عمل وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې ویلي چې د پرونی پیښې په اړه یې معلومات راټول کړي او ډیر ژر به یې له نړۍ سره شریک کړي. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکې نسکورول شایي یو پلان سوی او پرولونکی عمل وي. دی وایي د ناټو متحدین هڅه کوي هغه څه وپوښي چې ترکیې ځواکونو پرون وکړه. دغه روسیې الوتکه پرون د ترکیې پر پوله وویشتل سوه او یو پیلوټ یې ووژل سو. ترکیې چارواکي وایي دغه الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه خو روسیه دا ادعاوې ردوي. د لاوروف په خبره مسکو شک لري چې دا پیښه دې تصادفي وي.
У нас серьёзные сомнения в том, что это был не преднамеренно.
Дай веймуш по джиди джавал шакла ручи дабай вата садуфи пешави. Харца тардира да си шкари че лмыхкио план савай параункай амалу. لاوروف دا هم ویلي چې روسیه نه غواړي له ترکیې سره په جګړه سي. دی وایي له ترکیې سره یې اړیکې نه دي بدلې سوې. دغه راز دی زیاتوي چې مسکو نه غواړي خپلو وګړو او هم له ترکانو سره خپلې سوداګرۍ له لویو ستونزو سره مخامخ کړي. خو پر دې سربیره د لاوروف په خبره مسکو د رامنځته سوي وضعیت په اړه بې غبرګونه هم نسي پاتېدلی. په همدې حال کې امریکا او د اروپایي اتحادیې د دې پیښې په غبرګون کې ویلي چې ترکیې د خپلې خاورې د دفاع حق درلود.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې لپاره زماله همکاري فرشته نگاه سره اوسی. مهرباني فرشته جان،
تشکر و خسته نباشید. ملالای جان، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چشونی به شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عملیات برای آزادسازی 18 تن از چنگ شورشیان در ولایت فاریاب آغاز شده است. این را وزارت دفاع افغانستان میگوید. جزئیات همین موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم جمشید حبیب زاده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که انقریب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات به کارش رسما آغاز میکند. ریاست امنیت ملی مسئول حزب التحریر در ولایت نیمروز را بازداشت کرد و پس از رویداد سقوط یک جت روسیه از سوی ترکیه، این کشور تصمیم گرفته تا در پایگاه نظامیش در سوریه یک سیستم پیشرفته مدافع هوایی را نصب کند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قرار است کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات در هفته جاری رسما به کارش آغاز کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز برای رادیو آزادی گفت که 7 عضو کمیته گزینش معرفی شدند. آقای فیصل گفت تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش پروسه انتخابات آینده در کشور را با چالش روبرو می‌سازد. این کمیته چند قبل به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی ایجاد شد، اما تا حالا به کارش آغاز نکرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که مسئول حزب التحریر را در ولایت نیمروز دستگیر کردند. در اعلامیه این ریاست آمده که عبدالقیوم از 3 سال به این سو مصروف نشر کتب و مجلات بر ضد نظام و دموکراسی و جلب و جذب جوانان به این حزب بوده است. به اساس اعلامیه از نزد این فرد اوراق تبلیغاتی، چندین جلد کتاب و مجلات مربوط به حزب التحریر و یک پایه کامپیوتر به دست آمده است. این در حالی است که تازگی حکومت افغانستان در رابطه با گستردگی فعالیت این حزب در کشور ابراز نگرانی کرد. بانوی اول افغانستان تاکید می‌ورزد که باید خشونت در برابر زنان افغان خاتمه یابد. بی بی گل غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل گفت ضرورت مبرم است تا با زنان افغان مطابق به اساسات ارشادات دین و قانون عمل شود. در این حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز خشونت علیه زنان را یک عمل و فرهنگ ناپسند می‌خواند. در نشستی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود، روی آغاز یک کمپاین سراسری به هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان تاکید شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید معلوم می شود که سقوط طیاره این کشور از سوی ترکیه یک عمل پلان شده تحریک آمیز بوده است. با گفته آقای لاوروف، متحدین ناتو تلاش می ورزند تا کار نظامیان ترکیه را به نحو پوشش دهند. لاوروف میگوید که مسکو تمامی معلومات را درباره این طیاره جمع آوری کرده و آماده است که آن را با کشورهای جهان شریک سازد. پیش از این دیمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه ترکیه را به حمایت از جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش متهم کرد. وی گفت که شمال از مقامات ترکی مستقیما منافع ملی مالی در فروش تولیدات مواد نفتی در فابریکه های تحت کنترل داعش دارند. اما انقره گفته است که طیارهای سو-25 روسیه مکررن حریم فضایی ترکیه را نقض کرده و پس از 10 هشدار سقوط داده شد. بر اساس معلومات مقامات روسی، یکی از دیپلماتان جت روسی که سقوط داده شده کشته شده و دیگرش زنده است و نزد نیروهای روسی در سوریه می باشد. در این مورد روسیه در نظر دارد تا در پایگاه نظامیش در سوریه یک سیستم پیشرفته مدافع هوایی را نصب کند. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو گفت که وزارت دفاع این کشور پیشنهاد کرده که سیستم S-400 باید نصب گردد. به گفته وی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این طرح را پذیرفته است. مقامات روسی گفتند که با نصب این سیستم تمامی اهدافی را که برای آنان خطر به میان می آورد از بین خواهند برد. پس از 4 روز عملیات گسترده، سیستم مترو و مکاتب در بروکسل مرکز بلژیم دوباره باز شد. در 25 نوامبر تدابیر امنیتی در سراسر بلژیم اتخاذ شد و تا هنوز همین شهر با هشدار امنیتی روبرو است. حدود 300 پلیس برای محافظت از مکاتب و 200 پلیس دیگر برای گشت‌زنی در متروها توظیف شدند. در حالی که هنوز هم نیمه از ازگاه‌های مترو مسدود می‌باشد، موزیم‌ها و ساختمان‌های عامه دوباره برای مردم باز شدند. از آغاز عملیات و تلاش‌های امنیتی پلیس بلژیم که در 21 نوامبر پس از رویداد خونین پاریس آغاز شد، تا حالا ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت شدند و پارلمان تاجیکستان قطع اینترنت و سیستم مخابرات را در هنگام عملیات‌های برضد تروریسم در این کشور در کشورهای آسیای مرکزی قانونمند ساخت. قانونگذاران به تاریخ 25 نوامبر اصلاحات را در قانون مبارزه با تروریسم تصویب کردند. در جریان سال جاری در تاجیکستان چندین بار دسترسی به تعداد از شبکه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، توییتر، وبسایت رادیو آزادی و وبسایت‌های به زبان روسی مختل شدند. محدودیت به دسترسی به منابع اینترنتی معمولاً در روزهای تظاهرات گروه‌های اپوزیسیون و همچنین عملیات نیروهای امنیتی بر ضد تروریست‌ها وضع شده است. مقامات ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با مسدود شدن اینترنت و برخی وبسایت‌ها در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. در گذشته مقامات تاجیکی همواره گفتند که به دلیل مشکلات تکنیکی اینترنت با اخلال و گاه هم قطع شده است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای آزادسازی 18 اسیر در ولایت فاریاب آغاز شده است.
18 نفر که 2 نفرشان خارجی هستند و اونا به دست مخالفین اسیر گردیدند. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
یکی از نمایندگان فاریاب در ولسی جرگ از حکومت میخواهد تا عملیات گسترده را برای آزادسازی اسیران هرچی زودتر را اندازی کند. در غیر آن به باور وی،
باور زیره دارم که اگر عملیات زود صورت نگیره ممکن اسیرهای ما مثل اسیرهای غورماچ ما از دست بدیم.
اجساد کودکانی که قربانی انفجار یک سرگلوله در شهر کابل شده بودند در میان ناله و فریادها امروز به خاک سپرده شد.
بچه که کای خود از دست دادم، خانه که اکشم خراب شد، یکیش ممن بریم، خانه خالی شد.
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تحت شعار از صلح در خانه تا صلح در جهان امروز در شهر کابل تجلیل گردید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاه است ما، همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. عملیات برای آزادسازی 18 تن از چنگ شورشیان در ولایت فاریاب آغاز شده است. این افراد سرنشینان یک هلیکوپتر بودند که دیروز در ولسوالی پشتونکوت مجبور به نشست اضطراری شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان بالای هلیکوپتر هجوم بردند، 3 تن از سرنشینان را کشتند و 18 نفر دیگر را با خود بردند. مالدووا گفته است که 3 تن از شهروندانش در میان افراد اسیر شده شاملند. سرپرست صدارت مالدووا امروز گفت 2 پیلوت و 1 انجینیر مالدووا اسیر شدند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
با آنکه تاکنون مشخص نیست که مخالفان مسلح حکومت افراد اسیر شده از یک هلیکوپتر را در ولایت فاریاب به کجا انتقال دادند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش ها برای نجات آنان آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت که 3 تن از سرنشینان این هلیکوپتر کشته و 18 تن دیگرشان که 2 خارجی نیز شامل آنان میباشند از سوی مخالفان مسلح دولت اسیر شده اند.
روز بعد از چاش که از مزار شریف طرف فاریاب می رفتند، نسبت عوارض تخنیکی در قسمت پشتونکوت ولسوالی ولایت فاریاب نشست اضطراری کردند که او ساحه مخالفین بوده. در اونجا بعد از زد و خورد که با بین مخالفین و پرسنلی که در هلیکوپتر بود صورت گرفته، 2 نفر سرباز ما متاسفانه شهید شده، 1 نفر از عمله هلیکوپتر کشته شده، 18 نفر که 2 نفرشان خارجی هستند اونا به دست مخالفین اسیر گردیده. عملیات فعلا اونجا جریان دارد.
وزارت دفاع میگوید که هلیکوپتر می عبده مربوط کمپانی شخصی بوده که نظامیان اردوی ملی را از مزار شریف به فاریاب انتقال میداد. از سوی هم طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفته اند که 5 تن از سرنشینان این هلیکوپتر را کشته و 15 تنشان را اسیر گرفته اند. آنان گفته اند که این هلیکوپتر را هدف قرار داده اند و سرنشینان اسیر شده آن را به منطقه مسعون منتقل کرده اند. دفتر مطبوعاتی قماندانی حمایت قاطع در کابل میگوید که خبر نشست اضطراری هلیکوپتر با آنان نیز رسیده است. آنان با نشر اعلامیه گفته اند در میان سرنشینان هلیکوپتر هیچ عسکر آمریکایی موجود نبوده و افزودند که این هلیکوپتر متعلق به قراردادهای وزارت دفاع افغانستان میباشد. در این حال مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند که نیروهای امنیتی کمکی برای نجات اسیران به ساحه اعزام شده است. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قرار گزارشی که از دفتر مطبوعاتی لوای اول بر ما رسید، اونا نیروهای کمکی را به ساحه اعزام کردن. اینان قریب نزدیکی ای تیاره شده بودند که در با کمین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. تا نیمه های شب هم درگیری و جریان داشته.
در چند ماه گذشته این چندمین هلیکوپتر است که در افغانستان سقوط و یا هم به علت عوارض فنی و تکنیکی نشست اضطراری میکند. چندی پیش در نشست اضطراری هلیکوپتر نیروهای بین المللی در شهر کابل نیز چند تن از نیروهای خارجی کشته و زخمی شدند. پیش از در ولایت لوگر و بامیان نیز 2 هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان با سرنوشت مشابه روبرو گردید که تلفات نیز در قبال داشت.
شنیدید که عملیات برای آزادسازی 18 تن از چنگ شورشیان در ولایت فاریاب آغاز شده است. این افراد سرنشینان یک هلیکوپتر بودند که پس از نشست اضطراری در ولسوالی پشتونکوت دیروز به چنگ طالبان افتادند. همکارم ژکفر احمدی مصاحبه را در این مورد با فوزیه رؤوفی نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه انجام داده و نخست از وی در مورد هویت اسیر شدگان پرسیده است.
بله معلومات داریم. خاطر در هلیکوپترهای نظامی افراد نظامی گپا می باشه با او خاطر کارشان نظامی بودند و
حضور شورشیان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب جایی که طالبان گفته شده 18 تن را اسیر گرفتن چقدر گسترده است؟
حضور طالبان در ولسوالی پشتونکوت در بعض ولسوالی های دیگه هم هستند. تعدادشان نسبت به ماهای قبلی الحمدلله کمتر است، اما در بعض نقاط فعالیت از اینا بیشتر هستند. در بعض نقاط دیگه از لحاظ استراتژیک که مناطق منصب العبور است، اونا فعالیتشون بیشتر هستند. در پشتونکوت و غرماچ و در یک قسمت از یک کوهستانات دمی قسمت اونا فعالیت مخالفین مسلح دولت افغانستان.
بله.
اونجا فعالیت دارد.
وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات برای آزادسازی ای 18 تن خبر داده. شما که از نزدیک بدون شک با محل آشنایی دارین، چقدر زمینه برای موفق شدن این عملیات مساعد است در محل؟
من به نوبه خود همه تلاش برازی داریم که باید اسیرا چون زخمی هم هستن باید هر چی زودتر از چنگال از اونا نجات پیدا بکنن، اما متاسفانه تا زمانی که عملیات گسترده وسیده و مناطق صورت نگیره، ما اون مناطق استراتژیک ما خودم خوب بلد هستم، فکر باور زیر دارم که اگر عملیات زود صورت نگیره ممکن اسیرای ما مثل اسیرای غرماچ معزز بدین.
مثلا چی مشکل وجود داره؟ شما به مسئله استراتژیک اشاره کردین، دقیقا چی مشکل است؟
چون در مدت 4 سال امون مناطقی که اسیرای ما هستن، اسیرا در اون مناطق عملیات گسترده واسی صورت نگرفته، او کاملا بدست مخالفین است و چگونه میتونن که در ظرف 6 سال 7 سال اونجا را نجات داده نتانسته باشند و این روز به یک بارگی بتارن هم اسیرا را نجات بتن و هم مناطق آزاد بسازن.
فوزیه رؤوفی عضو ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اجساد کودکانی که قربانی انفجار یک سرگلوله در شهر کابل شده بودند، در میان ناله و فریادها امروز به خاک سپرده شد. این سرگلوله روز گذشته در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل منفجر شد و جان 8 کودک را گرفت. ویدا برکی گزارش میدهد.
88 تن از کودکانی که روز سه‌شنبه در نتیجه انفجار یک سرگلوله از بقایای مهمات منفجر ناشده جنگ‌های گذشته جان باختند، روز چهارشنبه از شفاخانه وزیر محمد اکبر خان به خانه‌هایشان در حال انتقال داده شد که مادرانشان یک شب تمام را در غم از دست دادن آنان با گریه و ناله سپری کردند. در یکی از خانه های منطقه دشت برچی مربوط حوزه 13 امنیتی که قبل از ظهر روز چهارشنبه خانواده های عزادار همه گرد هم جمع شده بودند، ناله و فریاد مادران و خواهران داغ دیده در سوگ فرزندان و برادرانشان چنان بلند بود که قلب هر انسان را به درد می آورد. مادری که 2 فرزندش را در این رویداد از دست داده می گوید که کودکانش برای فوتبال رفته بودند.
بچه که قایق دست نیستادم، خانه که اکشم خراب شد، یکیش مامان بریم، خانه خالی شد، مسجد دو کنم، آمدم که گرم بست که درستم سر روز پایینو چی که دیدم بچه که قایق مفتی دستش قطع شده بود، لبه کاش نبود، مغز سرکوت شده بود و چی ریزیم، که رامین شام که دستش قطع شده بود.
فرزانه، علی، رضا، قربان، مسعود، فرشاد و رامین که بین 5 تا 14 سال عمر داشتند، همه در این حادثه کشته و 2 کودک دیگر جراحت شدید برداشتند. محمد باشنده کابل، سارنوال نظامی در ولایت غزنی، پدر یک تن از کودکان کشته شده میگوید که این حادثه ناشی از یک سوی قصد بوده و تا کنون چندین مرتبه خانواده اش از سوی مخالفین مسلح تهدید شده است و ادعا میکند در محلی که این رویداد رخ داده است ماین از قبل جاسازی شده بود
و همیشه برای ما در اونجا تهدید میکنه، در تلفن پیام میدن که ما اولادتان هم میکشم، ماین جاسازی شده بودن و اینا سر خود بچ میکنن، میگن که سرخون یا هاون بود یا مرمی بود.
اما شماره از شاهدان عینی میگویند یک سرگلوله هاون که از جنگ های گذشته در این منطقه به جا مانده بود و کودکان با آن بازی میکردند منفجر شد.
حسن اول را کشید از جای او را که پاکت بازور قصد فروختان داشتن رفت او را گرفت دستمال پیش کد بازده چی زد دیوال که زد بارد کلشان مرد.
افغانستان کشور است که در بیش از 3 دهه جنگ بخش های مختلفان به کشتزارهای ماین تبدیل شده و تلاش های حکومت در راستای پاکسازی اراضی از وجود این ماین ها نتایج چندانی را در پی نداشته و انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها همواره از مردم قربانی گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک تحقیق تازه‌اش دریافته که گروه‌های افراطی و تروریستی در فعالیت‌هایشان از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. مسئولان این انستیتوت امروز در کابل انگام اعلام نتایج این تحقیق گفتند تحقیقات آنها در ولایت کابل، هرات، مزار شریف و ننگرهار در مدت 9 ماه تکمیل شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
بررسی تازه اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که گروه‌های القاعده، داعش، طالبان مسلح، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و شمار دیگر از گروه‌های افراطی به خاطر منافعشان از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. نعمت الله ابراهیمی عضو این اینستیتوت روز چهارشنبه هنگام اعلام نتایج این تحقیق گفت: این تحقیق که ظرف دو ماه تکمیل شده است نشان می‌دهد که مخالفین مسلح از رسانه‌های اجتماعی به خاطر جلب و جذب افراد نیز استفاده می‌کنند.
طالبان دیگه فعال هستند، داعش فعال است، حزب اسلامی فعال است. بین این گروپ ها چیزی که ما جالب یافتیم یک شبکه حقانی با وجودی که صحنه جنگی خیلی فعال است، متو در صحنه شبکه اجتماعی فعال نبود. پیشنهاد ما مشخصا این است که حکومت افغانستان با پدیده افرادگرایی در کل مبارزه کنه و برای ازی یک سیاست منسجم و ملی را روی دست بگیره. همچنان بحثای در داخل حکومت افغانستان موجود است مبنی برای که شبکه‌های اجتماعی را نظارت کنه و قانونمند بسازه.
پیش از این شورای ملی افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته است که شبکه‌های استخباراتی کشورهای منطقه به خاطر تفرقه اندازی میان افغان‌ها از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به خاطر قانونمند ساختن فعالیت رسانه‌های اجتماعی یک میکانیزم جدید را به میان آورد. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ با پذیرفتن این مسئله میگوید برای آنها نیز در این زمینه شکایت های رسیده که شماری از حلقات خلاف منافع ملی از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت روی این مسئله در جلسه شورای عالی رسانه ها بحث شده تا یک میکانیزم و پلیسی ایجاد گردد.
موضوع یگان ادرسای رسانه های اجتماعی در جلسه شورای عالی رسانه ها بحث شد. در جلسه یگان ادرسای فیسبوکی شد که به خلاف ارزش‌های افغانستان و بر خلاف ارزش‌های ملی نشرات میکنند. در نظر است تا به خاطر جلوگیری از نشرات خلاف ارزش‌های ملی ما یک پالیسی وضع شود تا بتانیم رسانه‌های اجتماعی که بر خلاف ارزش‌ها نشرات میکنند مهار شود.
این خواست‌ها در حال مطرح میگردد که در تمام جهان به خاطر قانونی ساختن رسانه‌های اجتماعی اقدام صورت نگرفته است و به همین دلیل این مسئله به یک مشکل جهانی مبدل شده است. هنگام سقوط شهر قندوز حکومت گفته بود که باید روی استفاده از شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع گردد، اما تا کنون روشن نیست که حکومت در این راستا چه اقدام خواهد کرد.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید لازم نیست افغانستان در زمینه تجارت صرف بالای پاکستان اتکا کند. این اداره در حال در این مورد ثابت میکند که سفیر افغانستان در هند گفته است بعد از این افغانستان تلاش میکند تجارت با این را افزایش داده و بیشتر از شارها و خطوط آهن پاکستان استفاده کند. آرش معین با جزئیات بیشتر.
بانک اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید از ده ها سال به این سو در زمینه ترانزیت امتعه تجارتی دشواری های با پاکستان وجود دارد و این مشکلات تا هنوز هم حل نشده است. سفیر افغانستان در هند گفته است تلاش می شود تجارت با هند افزایش یافته و از شاهراها و خطوط آهن پاکستان بیشتر استفاده شود. روزنامه هندوستان تایمز می نویسد شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی در جریان سخنرانی به سازمانهای وارداتی هند گفت با در نظر داشت اهمیت تجارت با هند افغانستان می خواهد از بندر واگه از طریق زمین و از منطقه عطاری هند بیشتر از خطوط آهن استفاده کند. شیدا محمد عبدالی این راه ها را طریقه خوانده است که با استفاده از آن افغانستان می تواند محصولاتش را به طور آسان و ارزان به هند انتقال دهد. اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید تجارت با هند به نفع افغانستان است، اما به شرط آن که با در نظر داشت تجارب گذشته پاکستان از تعهداتش سرپیچی نکرده و برای تجار افغان دشواری هایی را ایجاد نکند. یونس محمد معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید با در نظر داشت وضعیت سیاسی موجود پاکستان برای تجار افغان مشکلات را ایجاد کرده و تعرفهایش را بدون اطلاع قبلی بلند برده و یا هم از انتقال اموال تجار افغان جلوگیری میکند. یونس محمد با اظهار این که لازم نیست افغانستان در زمینه تجارت صرف بالای پاکستان اتکا کند میگوید برای حکومت افغانستان لازم است تا راه‌های بدیل دیگر را هم جستجو کند و تنها بالای پاکستان اتکا نکند. اگر تجارت افغانستان صرف از طریق راه پاکستان روان باشد و این راه مسدود شود ما دست زیر علاشه می‌نشینیم. برای جلوگیری از مشکلات آینده با پاکستان لازم است تا در توافقنامه‌های خود سایر کشورها را نیز شامل سازیم. زمانی که قرارداد افتا را امضا می کنیم، لازم است تا سایر کشورهای عضو سارک هم در آن شامل ساخته شوند. به این ترتیب فشار این کشورها بالای کشورهای متخلف وارد خواهد شد. افتا قرارداد تجارت آزاد در آسیا است که برای حمایت از تولیدات کشورهای جنوب شرق آسیا در همه کشورهای آسیایی امضا شده است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید پاکستان در تخطی از همه قراردادهای قبلی سال گذشته در موسم حاصلات میوه در برابر تجار افغان مشکلات ایجاد کرد و تعرفه هایش را 3 برابر افزایش داد و قسمت زیاد میوه افغانستان به موقع مناسب به مارکت های اقتصادی نرسید. شیدا محمد عبدالی سفیر هند در دهلی ابراز امیدواری کرده است که هند و پاکستان برای افغانستان اجازه دهند که از طریق لاهور و منطقه عطاری در ایالت پنجاب هند با استفاده از شاهراها و خطوط آهن محصولاتش را به هند برساند. به گفته شیدا محمد عبدالی در حال حاضر ارزش تبادلات تجارتی بین افغانستان و هند به حدود 700 میلیون دلار رسیده است.
روز جهانی محو خشونت علیه زنان تحت شعار از صلح در خانه تا صلح در جهان در شهر کابل تجلیل گردید. بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور امروز این تجلیل از این روز در کابل از مردم خواست تا با در نظر داشت احکام دین اسلام با خانواده ها و زنانشان برخورد کنند، نه طبق رسوم و عنانات ناپسند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در مراسم بزرگداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، وضعیت کنونی زنان در افغانستان نگران کننده خوانده شد و مدافعان حقوق زن از حکومت خواستند تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، روز چهارشنبه نشستی در کابل برگزار شده بود که در آن بر علاوه بی بی گلغنی خانم رئیس جمهور افغانستان، شمار زیادی از مدافعان حقوق زن و مقامات دولتی اشتراک کرده بودند. خانم غنی در این نشست که تحت شعار صلح در خانه تا صلح در جهان را اندازی شده بود، از مردم خواست تا در برابر زنان از رسوم و عنانات ناپسند کار نگرفته، بلکه طبق احکام دین اسلام با آنان برخورد نمایند.
بر ماست تا از درس های قرآن کریم بیاموزیم و ریشه های خشونت را از جامعه خود برچیده و فرهنگ صلح و آشتی را در میان مردم خود ترویج کنیم تا باشد صلح، آرامش، هماهنگی و هم دیگر پذیری در جامعه ما حکم فرما شود.
اشتراک کنندگان این نشست میگویند که رویدادهای خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر شده و مردم را به شدت نگران ساخته است. قضیه سنگسار رخشانه از سوی افراد مسلح در ولایت غور و کشتن و به آتش کشیدن فرخنده از سوی افراد خشمگین در شهر کابل از واقعات جدی خشونت علیه زنان بوده که حتی گفته می شود روی گشت و گذار زنان نیست تأثیر گذاشته است. در این حال وزارت امور زنان افغانستان از تطبیق برنامه‌ها جهت ثبت قضایای خشونت و کمپاین‌ها برای محو خشونت در برابر آنان خبر داده می‌گوید که این پدیده باید از فرهنگ و خانه‌های مردم ریشه کن شود. دلبر نظری وزیر امور زنان می‌گوید که با راه اندازی یک کمپاین 16 روزه در تمام افغانستان تلاش خواهند کرد تا خشونت‌ها علیه زنان را کاهش دهند.
اطمینان می‌دهم که در کمپاینی که امروز آغاز می‌گردد روحانی مردم دوست و پاک نهاد را در صفوف مقدم مبارزات ضد خشونت با خود داریم. آنها به صدای رسایی و آشرون بالمعروف را از منابر مساجد، تکایا، مدارس فیضیه کشور به گوش شنوا و یاری بخش مردم می رسانند.
خانم نظری از گزینش زنان در پست‌های بلند دولتی ابراز خرسندی کرد و گفت که این اقدام حکومت در راستای شریک ساختن زنان در قدرت ستوده نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه روسیه میگوید سقوط طیاره جنگی روسی توسط ترکیه یک تحریک پلان شده بود. سرگی لاوروف ابراز افسوس کرد که ناتو و اتحادیه اروپا اظهارات عجیب در مورد این حادثه کرده و حتی تسلیت هم نگفتند. زرغونه منگل جزئیات دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید سقوط دادن تیاره جنگی روسی توسط ترکیه در سرحد میان سوریه و ترکیه یک تحریک پلان شده بود و متحدین ناتو انقره تلاش دارند روی عمل دیروز نیروهای ترکی به نحو پرده بیندازند. لاوروف گفت ناتو و اتحادیه اروپا اظهار نظرهای عجیب در مورد این حادثه کردند و حتی تسلیت نگفتند. وزیر خارجه روسیه گفته است مسکو شک دارد که این حادثه عمدی نبوده باشد. وی میگوید ما جدن شک داریم که این عمل غیر عمدی بوده باشد. تمام این همه یک تحریک از قبل برنامه ریزی شده به نظر می رسد. به گفته لاوروف روسیه معلومات را در مورد سقوط تیاره سو-24 جمع‌آوری نموده که آماده است با جامعه بین المللی شریک بسازد. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در استانبول روی حق دفاع از حریم هوایی کشورش بار دیگر تاکید کرد.
هیچ کیمسه بیزدن سنر گوهنلیمزین
وی میگوید کسی نباید از ما انتظار داشته باشد که در صورت تخطی مکرر از امنیت سرحدات ما خاموش بمانیم. ترکیه گفته است تیاره سو-24 روسی بارها از حریم هوایی ترکیه تخطی کرد و قبل از آن که سقوط داده شود 10 بار به آن هشدار داده شد، ولی اردوی روسیه ادعای دیگری دارد. تورن جنرال سرگی روتسکو یکی از سخنگویان اردوی روسیه امروز در مورد گفت
نیکاکیخ پاپیتک
وی میگوید هیچ تلاشی از سوی جت ترکی برای مکالمه یا تماس بصری با پیلوت های ما صورت نگرفته است. یک راکت تیاره سو-24 را در قلمرو سوریه هدف قرار داد و این تیاره در خاک سوریه 4 کیلومتر دورتر از سرحد ترکیه افتاد. این بیانات در حالی رد شده است که تنش ها میان غرب و مسکو ادامه دارند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن گاست متشکری میکنم از امرویتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.